زیاته مننه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه اوري چې د ناتو مومن شوی ل طالبانو سره د روسیې د مالی یا نورو مرستو په اړه موثق شواهد نشته. نور ریپورتونه لرو خو په ل خبرونه کو دا ناتو منشي ان ستولتنبرګ وایي ناتو او روسیه د افغانستان په سبات کې ګډې ګټې لري او د همدې ګټو په خاطر د ملي والي د حکومت ملاتړ کوي. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي له داعش ډلې څخه د پچیرګام ولسوالۍ د تصفیه شوو سیمو د ساتنې لپاره پاڅون کوونکو لیکو ته نور ځوانان جذبوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربند بریال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده د خوا اړیکو نتیجه ده. وسهم بشپړ خبرونه. د ناتو عمومن شي ان ستولتنبرګ وایي چې ناتو او روسیه د افغانستان په سبات کې ګډې ګټې لري او د همدې ګډو ګټو پر بنسټ د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو روسیه د شورا له غونډې وروسته همداراز وویل چې له طالبانو سره د روسیې د وسلو یا تجهیزاتو او یا د مالي مرستې په اړه موثق شواهد تر دې دمه نه دي لیدل شوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو روسیې د شورا په غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وشو. د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر شتاینمایر چې مقام یې تر ډیره تشریفاتي دی همداراز مزار شریف ښار ته نږدې له جرمني سرتیرو سره هم ولیدل. د جرمني ولسمشر په افغانستان کې د جرمني سرتیرو د خدمت ستاینه وکړه خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې د حکومت غواړي افغان ځواکونه ډیر امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. شتاینمایر همداراز د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې بیلابیلې سیاسي ډلې سره نږدې کړي او د پخلاینې لارې چارې ولټوي. اوسمهال 940 جرمني سرتیري د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دېره دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې له داعش ډلې څخه د پچیرګام ولسوالۍ د تصفیه شوو سیمو د ساتنې لپاره به د پاڅون کوونکو لیکو ته نور ځوانان هم جذب شي. دا ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي رډیو ته ویل چې والی ګلاب منګل له لوی درستیز جنرال شریف یفتلی سره د ویډیو کانفرنس لري په دې خبرو بحث کړی دی.
په هغه سیمو باندې چې له دایښت څخه پاکې شوې د بیرته ساتنو په اړه هم خبرې اترې وشوې چې ډېر ژر به 300 تنه ولسی پاتون کوونکي په رسمي ډول جذب شي او دوی ته په لسګونه پوستي جوړ شي او په خپلو سیمو ساتنه به وکړي.
خاغلی خوګیانی زیاته کړ چې والی ګلاب منګل د وسلوال پوز له لوی درستی سره په خبرو کې هم دا راسته د اشټل تر ولکې لاندې سیمو کې د مزکنوي عملیاتو ترڅنګ د هوایي بریدونو د زیاتېدو وختونه هم وکړه. د باګرام هوایي ډګر ته نږدې تیره شپه د خلندرخیلو په کلی کې د سړک د غاړې یو ماین چاودیدلې ده. ریپورټونه وایي چې د دې ماین د چاودنې هدف د امریکایي ځواکونو یو غاسمه وه خو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. د کلو د پراختیا وزیر نصر احمد دورانی پرون د دې پروژو پرون د څو پروژو د رغونې د چارې د لیدو پر مهال وویل چې اوسمهال 15 تعامل بنفاو پروژو د رغونې کار روان دی چې له بشپړېدو سره به د پروان زرګونه اوسیدونکي ګټه ترې واخلي. ښاغلی دورانی وویل د پروان ولایت لپاره سکل د رغونې دواتیا پروژې په پام کې نیول شوي چې د ولسو کار بشپړ شوی او پر پاتې پروژو کار روان دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربند بریال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خوا اړیکو نتیجه وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي دی او ټرمپ پر هغه پلان ګډ کار وکړي چې د سوریه او د عراق لپاره د جګړې له پای ته رسېدو وروسته په پام کې دی. ټرمپ له مکرون سره له کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې همداراز د خپل زوی د هغې پرېکړې دفاع وکړه چې د تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له یو روسي مدافع وکیل سره کتلي وه. ټرمپ وویل چې هر څوک وایي دا کار کوو.
I have a son who is a great young man. He's a fine person. He took a meeting with a lawyer.
هغه له ټرمپ وایز یو زوی لرم چې ډیر خزوان او ډیر خینسان دی. هغه له یو روسي مدافع وکیل سره ډیر لنډه کتنه کړې و چې کوم نتیجې هم نه لرل. زه فکر کوم چې په سیاست کې به دا ډول کتنې اکثر خلک کوي. د امریکا او فرانسې ولسمشران وویل چې په پاریس کې په خپل پرونی کتنه کې د سوریه، عراق او اوکراین د کړکیچونو د پاریس اقلیمي بدلون د تړون په ګډون د بیلابیل موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. لا ساده ریډیو نه خبر نه اوري. د بشری حقوقو یو مدافع ډلوی په هغه ویډیو تصویرونو کې د چې د شوی د عالم خې د عراق د موصل خارپسیمو کې اخیستل شوی عراقی ځواکونه د یو بندي د وشلو او د نورو بندیانو د بیرحمانه وهلو ټکولو په حال کې خودل کیږي. د بشری حقوقو د څار ډلې هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې پرون خپور شو پر فیسبوک د دې خبري شوی ویډیو لینک د خبرولو پترس کې وای په ویډیو کې ښکاری چې عراقی سرتیری او فدرال پولیس له محاکمې پرته د توقیف شو کسانو د وهلو او وشلو په حال کې دي. په یو تصویر کې څو تنه چې د عراق پوځي یونیفورم یې اغوستی لیدل کیږي چې یو ګیرور سړی د یو پاڼه سر ته خیژوي او بیا یې لاندې غورځوي او ډزې پرې کوي. داسې ښکاري چې یوه ویډیو وسله فیسبوک څخه لرې شوې خو په نورو آنلاین ویبسایټونو کې لا هم شته. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویلي که دا ویډیو رښتینې وي نو مسؤول کسان به محاکمه شي. د عراق حکومت له نږدې نهو میاشتو پوځي عملیاتو وروسته چې په نتیجه کې د موصل ښار زیاتې برخې ویجاړې شوې او زرګونه ملکي وګړي او پوځیان پکې ووژل شول، څه باندې 900,000 خلک بې ځایه کړل. د روانې اونۍ په پیل کې د داعش ډلې په وړاندې بریا اعلان کړه. او د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر چې په کاناډا کې د بشریت د استوګنې په نوم د کور جوړولو پروژې سره مرسته کوي د بدن د اوبو د کمښت له کبله پرون په روغتون کې بستر شو. 92 کلن کارټر له 1970 څخه تر 1971 کال پورې د امریکا د 90 ولسمشر په توګه کار کړی دی. دا و خبر. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. و پوری چې د ناتو مومن شوی چې له طالبانو سره د روسیې د مالی یا د وسلو د ملاتړ په اړه موثق شواهد نشته. یم ستولتنبرګ پرون دا څرګندونې په بروکسل کې د ناتو روسیې د شورا له غونډې وروسته کړې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدي خبره و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت نه غوښتي د طالبانو د هڅولو په خاطر دې سیاسي وړاندیزونه وکړي. پر همدې موضوع د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراف سیاف خټک سره مرکه هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز وایي چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د امنیت په اړه د اندېښنو د څرګندونو پر ځای د مرستې په خاطر عملي اقدامات وکړي. پر دې موضوع هم رپورت لرو. دا به هم واورئ چې د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په پرونۍ نښته کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربن بریالیتوب له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د د ښو اړیکو نتیجه وه. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دا د آزادۍ راډیو ده. د ناتو عمومي منشي چې له طالبانو سره د روسیې د مالی یا د وسلو د ملاتړ په اړه موثق شواهد نشته. د ناتو عمومي منشي همداراز ویلي چې ناتو او روسیه د ګډو ګټو پر بنسټ د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. په همدې حال کې په ناتو کې د روسیې سفیر وایي ناتو او روسیه په دې کې سره موافق دي چې د افغانستان نامنی باید د سیمې هیوادونو ته سرایت ونه کړي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې له طالبانو سره د روسیې د ملاتړ په اړه راپورونه دوی ته هم رسیدلي، خو زیاتوي چې له طالبانو سره د وسلو یا تجهیزاتو یا د مالی مرستې په اړه موثق شواهد تر دې دمه نه دي لیدل شوي. یو شمیر افغان او امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې پر روسیې تور لګولی چې له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي، خو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي او وایي چې روسیې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو او په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ د اندېښنو له کبله له طالبانو سره تماسونه نیولي دي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو او روسیې د شورا له پرونۍ غونډې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې او طالبانو د اړیکو په اړه موثق شواهد نشته.
We have seen reports but we haven't seen any proofs any confirmed
مخام په دې اړه راپورونه لیدلي، خو داسې شواهد یا معلومات مو نه دي لیدلي چې له طالبانو سره د روسیې مرسته تایید کړي. او روسیه هم په صغر د ویلي دي چې د طالبانو ملاتړ نه کوي. ښاغلی ستولتنبرګ همداراز وویل چې د ناتو روسیې په غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وشو. هغه زیاته کړه چې ناتو او روسیه د افغانستان په ثبات کې ګډې ګټې لري.
A stable Afghanistan is essential to regional security.
یو امن او باثبات افغانستان د سیمه د امنیت لپاره مهم دی. د ناتو غړي او روسیا د د ملي وحدت د حکومت د ملاتړ او د آزاد امن او دیموکراتیک افغانستان لپاره په هڅو کې ګډې ګټې لري. د ناتو روسیې لغونډې وروسته په ناتو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو هم تایید کړی ده چې د ناتو او روسیې ترمنځ په دې اړه چې باید د افغانستان ناامنۍ د سیمې هیوادونو ته سرایت ونه کړي یو ګډ تفاهم شته. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی ګروشکو په افغانستان کې د ناتو د همکارۍ د زیاتېدو غوښتنه کړې او همداراز په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ او د مخدرو موادو د کاروبار د پراخېدو له کبله یې اندېښنه ښودلې. د ناتو عمومي منشي که څه هم د ناتو روسیې د شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان، اوکراین او د ګواښونو د کمولو په اړه بحثونه ګټور او زغرد وبلل، خو یادونه یې وکړه چې دواړه لوري په تېره د اوکراین په مسأله کې لا هم بنسټیز اختلافونه لري.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت څخه وختي چې طالبانو د هڅولو په خاطر د سیاسي وړاندیزونه وکړي. د دې وزارت وایي نفیس سکریا د خبرو نن په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال وکړه، خو افغان حکومت په دې اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت باید افغان طالبان په سیاسي توګه وهڅوي چې هغوی د سولې خبرو ته حاضر سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس زکریا دا خبرې پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړې. د زیاته کړه
وی بلیو د فوکس شډ بی اون اکسپلورینګ پولیټیکل انسنټیوز.
پاکستان په دې باور دی چې د افغانستان جګړه په هیڅ توګه جنگي حل نه لري. د حل لپاره باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر پر مخ لاړ سي.
طالبان ټو نیګوسییشنز.
د ولسمشر لمرستیال ویاند نجیب آزاد څخه مو پوښتنه وکړه چې دې خبرې ته یې ځواب څه دی. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
افغانستان حکومت تر واده ټول اخلاص غواړي، نه په قوم نه په مذهب نه په یو بل اړه لري. هر هغه څوک چې د قانون اساسي تر چتر لاندې وي غواړي چې د افغانستان په حکومت کې کار وکړي، ملت ته کار وکړي، نور یې ورته شعار خلاص وي. هغه طالب چې د افغانستان سره و د افغانستان حکومت او خلکو ته جنګېږي، هغه ته موږ وار وار وړاندیز دغه دی ویل دي چې د افغانستان حکومت سره یو ځای شي، د سولې د پروسې سره یو ځای شي.
طالبانو څو میاشتې مخکې د افغان حکومت پر ضد د منصوري په نوم عملیات پیل کړل. اوس هم له دې حکومت سره د سولې خبرو ته نه دي تیار سوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ناتو متحدانو یې ویلي چې زرګونه تازه نفس سرتیري به افغانستان ته ولیږي څو له افغان ځواکونو سره زیاته همکاري وکړي. یو شمیر څېړونکي وایي یوازې د نورو سرتیرو په لیږلو ستونزه نه حل کیږي. د واشنگټن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د سیمې کارپو مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان ته نور ځواکونه لیږل به افغان ځواکونو ته روحیه ورکړي، خو یوازې دا جګړه پای ته نشي رسولی. اوس مهال په افغانستان کې تر 10,000 زیات نړیوال ځواکونه د ناتو تر غوس ملاتړ ماموریت لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي چې ډیری امریکایي ځواکونه دي.
خو پاکستان به تر کله د طالبانو خبرې کابل ته رسوي؟ په تیره بیا چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي له شویش بنې سره سمه باید په لنډ وخت کې اعلان شي، او په دې ستراتیژي کې ویل شوي چې ښایي پاکستان هم پکې شامل شي. احمد شیبر په دې اړه د عوامي نیشنل ګوند له یو مشر افرافسیاب خټک سره مرکه کړي. د مرکې په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې د اسلام آباد هدف له دې غوښتنې څه دی چې کابل د طالبان د سیاسي امتیازاتو د هڅونې له لارې د سولې خبرو ته رامات کړي. خغلی خټک وای
افغانستان او پاکستان په مناسباتو کې تاو تریخواله موجود دی او تیرو دو کلونو کې دا سیوا شوی دی. نو دی په منځ کې باور کمی دی، ځکه چې افغانستان دا وایي چې په 2014 کې چې ډاکټر اشرف غنی اسلام آباد ته راغلی او دلته ورسره وادي شوي، هغه وادي به ترسره نه شوي. نو هغوی داسې ګڼي چې پاکستان نه چې کوم فعالیتونه کېږي نو هغې مسؤلیت د پاکستان دولت په غاړه لري. نو که چېرته خبرې کېږي نو باید پاکستان دولت سره دې خبرې وکړي. په دې معنی ده چې یعنی د مناسباتو کې هغه باور کمی دی او تریخواله موجود دی.
که چېرته افغانستان اعتماد نه لري په پاکستان باندې، پاکستان له افغانستان څه غواړي؟
نو پاکستان خو په څو ځله دا ویلې دي چې دا کم خلک چې دا دي هغه د طالبانو ځینې نمایندګانو چې هغه پاکستان کې ټي ټي پي والا فعالیت کولو بیا افغانستان ته تللي دي، وایي چې دغه ځینې پاکستان ته راځي او فعالیت کوي. نو د هغې باندې د هغې خلاف د اقدام غوښتنه کوي. افغانستان په زوره ویلې دي چې هغوی دې ته حاضر دي او هغوی دا توقع لري چې پاکستان به هم داسې عناصرو خلاف ګامونه اوچت کړي کوم چې پاکستان کې بشتري او افغانستان خلاف فعال دي. خدا خبرې ټول لکه دې شي چې دې دواړو منځ کې یو هدي اقل مفاهمت موجودي او دې یو بل سره خبرې وکړي او یو شریک پلان باندې یا شریک اقدامات باندې راضي شي.
نو مفاهمت به په داسې حال کې چې ورس په تربلې حالت نور هم ترنګل کیږي، مثلا په ورستیو کې پاکستان ویل سي د حقانی شبکه او نور طالبان نور په پاکستان کې نشته، د افغانستان ته تللی دا افغانستان دا نه مني، آیا ممکنه ده مفاهمت؟
جنگونه خود سره ډیرو شو، جنگونه خود نتیجه نه ورکړي، کنه مفاهمت نه بغیر یا د خبرو تر نه بغیر خپل لاشتن دوارو هیوا د نوتا او بل ته غونډي وځونه دي. یعنی دی خو د سې څوک نشي کولی چې یو هیوا ته غوچت کې بل ځای یو شي همدل ته پراته دی او دلته وایي یو بل سره دی خبرې وکړي. نو ارزادې چې لګ بي باوري خو باز ته کو ارزو کو چې وجه دادا چې پاکستان ډیر مدینه په افغانستان کې چې کوم خلک جنگ کوي غي پاکستان کې موجود خو پاکستان د خبرې رد کړی دی، خو یواز ردول خو کافي نه دی. دا خو یعنی بیا ورستو تصدیق شوی چې دا واقع دا سیوا او د دې طالبانو د زحمت په پاکستان کې موجودیت چې دا خو خپل سرتاجزیز ویلو چې ریزل تشتري دا خو چې د سینو چې بهر نه چا ویلو. نو لهدا پاکستان لپاره لازم ده چې دغه غمن اوچت کی چې باور پیدا شي.
نو کچرته پاکستان داسې ونه کی نتیجه به څه شي؟
نتیجه خو ډیره بده وي چې تاسو ګورئ چې په دې شرکې میانه کې د صدام حسین سیاستونو زموږ پر وړاندې دي، د قذافي سیاستونو زموږ پر وړاندې چې هغه باجرجوی کولا. نو تاسو ګورئ چې وزه کمې خواته لاړه.
خټک صاحب ډیره مننه، کور ودان
کور ما با.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ پرون خطه شوې چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. دغه پیخه پرون سهار د وسلوالو طالبانو له خوا پر سرکانو ولسوالۍ کې د حکومت پر یو شمیر پوسټو لبري دروست تر منځ شوې ده. په دې اړه نور تفصیل روح لانوري وورو.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل وسیدونکو وی چې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو په مرچو د هوانونو ډزې شوې چې دوی د هستوګنې په کورونو لګیدلې او پکې دوه تنه وژل شوې او و تنه ټپین دي. خلکو وژل شوې او ټپین اسدآباد ته را انتقال کړي وو. د ګلمرجان په کور هم د هوان یو ګولې لګیدلې او هغه د پیخې پاړه وایي
داس ماتره یو مې وراره کې تا ټول عمل شلو ایو مې وراندار چې کومه ده نو هغه چې کومه ده زخمی ده ایو مې بل وراره زخمی ده هسپتال کې پراتري ده دي حاضرې منور کړي والدي هغه چې کوم ده غم زخمی ده و زخمی ده دوه چې کوم ده عمل جوړ دره په لار دي ګاډي کې دره پروت تاسو مخامخ او نو یو چې کوم ده کال کې موږ دبره ماشوم ده نو کار ماشوم ده هغه پاکستاني یو کوټو کې تاسو حکومت یې تاسو پیژ نه کنه تاسو مخامخ په غټ ځله کوي هغه پاکستاني هولې کنه هغه باروګالي هولې هغه ګنګلای هولې هغه بل څوک هولې کنه هغه ځله کې ځمازناره هولې.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی ازادي رادیو ته دا ومنل چې په جګړه کې ولسی خلکو ته مرګ جوړ لا وختي، خو تر اوسه دوی ته دا نه معلومه چې د هوان ګولې د طالبانو د افغان ځواکونو او که د پاکستاني قواو لخوا راتوغول شوی.
ملي اردو په پوسټو باندې ډز شوی دی. د ملي اردو د خپل دفاع په خاطر باندې ډز کړی وی. کله کله په دغه ساحه کې په دغه سیمه کې د ډیورند فرضي کرښه لاخوا هم لاندې مرمې راځي او زمون په بیګونه ولسمانی داوی په کورونو باندې او داوی په ځایونو باندې لګي او هلته ځاني او مالی تاوان رامنځته کیږي. ولې تر اوسه پر جزئیات مونږ نه دي سرګن، مونږ به د دغه دفاره چې جزئیات مونږ سرګن شي او حقایق مونږ معلوم شي مونږ پلاوی ټاکړه دي. ان شاء الله مونږ به دقیق معلوماتونه راغونډو او معلوم به کو چې ملامتیا په کوم ځای کې ده.
گنجګل د ډیورن په کرخه هغه پرته سیمه ده چې ډېرې وختونه یې پاکستانی ځواکونه په توپونو ولي او افغان حکومتي چارواکي همیشه دا وکوي چې د دولت وسلوال مخالفین د گنجګل لساهو د دوی په امنیتي پوسټو بریدونه کوي. افغان سرتیری هم مجبوریږي چې د مخالفینو مورچی په نخه کړي. تر دې د وسلوالو مخالفینو په سرکانو کې د شوی جګړې په اړه څه نه دی ویلي.
کلی کور پروگرام د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو په همدې خبرونه کې ورستا کله کور او همدارنګه د ماشوم د حقوقو ځنګړې پروګرام لرو، خو تر دې مخکې په مخې د وبخې خو تر دې مخکې راځي چې ل فریبا ظاهر لویدیزو مطبوعاتو ته کتنه وورو.
پولیټیکو خبرونه د هغو افغان انجونو په اړه لیکنه کړې چې په روباتیک سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته د ورتلو اجازه ترلاسه کړې ده. پولیټیکو لیکي ولسمشر ټرمپ مداخله وکړه چې افغان انجونو ته ویزه ورکړل سي. د خبرونه د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت مرستیال سلاکاري دینا پاول لقبل لیکلي چې وایي دغه انجونې د افغانستان راتلونکي مشران او د خپل هیواد پیاوړي استازي دي. د لیکوال په خبره افغان زده کوونکو ته د ویزې نه ورکول داسې انتقادونه راپورته کړي چې ګواکې دا اقدام د افغانستان خلکو ته ناسم پیغام ورکړ، هغه وایي چې لا هم امریکایي سرتیری د طالبانو په وړاندې پکې جنګیږي. ګارډین رسپانی هم د همدې موضوع په اړه مقاله خبره کړې او لیکي چې دغه ډلې ته په لومړي سر کې د ویزې نه ورکول نړیوال اعتراضونه راوپارول. د ګارډین په لیکنه د امریکا له دې اقدام سره د غنجونې ناهیلې سوي وي او ویلې چې فکر یې کاوه امریکا او افغانستان دوستانه اړیکې لري او دا چې امریکا په افغانستان کې د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي. ورسپانه لیکي سره له دې چې د امریکا دا پریکړه بدله سوه او نجونو ته د تک اجازه ورکړل سوه، خو د لیکوال په باور دا کار نسي کولای په افغانستان کې د امریکا د راتلونکو ژمنو په اړه رامنځته سوی مخشوش حالت له منځه یوسي. د نېشنل انټرست نشریې بیا په افغانستان کې د شخړو د حل لارې پر څرنګوالي یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې پر یوې نوې ستراتیژۍ غور کوي، یو تقریبا منل سوی نظر سته چې ګواکې یوازې پوځي ځواک نسي کولای طالبانو ته ماته ورکړي، چې د لیکوال په باور همدا نظریه د افغانستان د جګړو په برخه کې سیاسي پریکړه ضروري او حتمي کوي. مقاله زیاتوي دا مهمه ده چې په افغانستان کې نور ځواکونه ځای پر ځای سي، خو د دې لپاره نه چې دا کار به طالبان بل اخره په قدرت کې د ورګډېدو په اړه مذاکرات ته حاضر کړي، بلکې د دې لپاره چې په دې ډول د ادغام مجدد بهیر لپاره وخت ترلاسه کړي څو بریالي توپ ته ورسیږي. د نېشنل انټرست زیاتوي د طالبانو لوړ پوړي مشران په افغانستان کې د یو اسلامي امارت ترمنځ کېدو پر خبره ولاړ دي. په همدې حال کې د لیکوال په خبره دا معقول نه ده چې له طالبانو تمه وسی چې په انتخاباتو کې په دیموکراتیک ډول سیالي ته ودرېږي، د کابینېټ او کیتر لاسکړی او د اقلیتونو حقونو یا د بیان ازادۍ تدرنوي وکړي. نشرلی کې طالبان یوازې د دغه وخت پر سیاسي سیستم د واکمنۍ په هڅه کې نه دي، بلکې هغه غوړي د سیستم بدل کړي. د نېشنل انټرست لیکي چې د غیرلې په اسانۍ سره د واک شریکې د لغښتلای نو د هغه مشران به ډیر وخت د مذاکراتو میسته راغلي وای.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په سوریه کې د اوربن بریالیتوب له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خواړي کو نتیجه وه. ترامپ پرون له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره لکتنی وروسته همدار زیاتونه وکړه چې امریکا او متحدان به پر داعش ټلې بریا یقیني کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
ولسمشر ایمانویل مکرون پرون په پاریس کې د خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ کوربه و. دواړو مشرانو په خپل کتنه کې د سوریې، عراق او اوکراین د جګړو په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې او وروسته یې په یوه ګډه خبرې غونډه کې د خپلو بحثونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. ترامپ د سوریې په جنوب لویدیځ کې له یک شنبه ورځې راهیسې ټینګ اوربند ته د اشارې په ترڅ کې وویل 15 ورځې خورا زیات وخت دی او زیاته یې کړه دا اوربند د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده د غونډې نتیجه وه. هغه یادونه وکړه چې له دې اوربند سره د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شو. ښاغلی ترامپ د سوریې او نورو هغو حکومتونو او افراطي ډلو یادونه وکړه چې د خلکو ژوند ته ګواښ کوي.
Today we face new threats from rogue regimes like North Korea.
نن موږ د شمالي کوریا، ایران او سوریه په څیر د یاغي رژیمونو او د هغو حکومتونو لګواخونو سره مخامخ یو چې د دوی مالی ملاتړ کوي. موږ هم دراز د تروریستي ډلو لستر ګواخ سره لاس گریوان یو چې د بیګونا خلکو په وړاندې جګړه کوي. ترامپ وویل چې د داعش ډلې د مالی سرچینو، شبکو او عقیدوي ملاتړ مخنیوي به وکړي. ولسمشر ایمانویل مکرون وویل چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له واکه د ولسمشر بشار اسد لری کول نور نو یو حتمی شرط نه دی. مکرون وویل لدی وروسته به د سوریه په وړاندې بل ډول چلند کیږي او زیاته یې کړه چې اوس په سوریه کې هدف یو دی او هغه د تروریزم لمنځه وړل دي. متحدو ایالاتو لمړی د سوریه د کړکیچ د اوږدمهالې حل لپاره د ولسمشر اسد پر لری کې دوه ټینګار کاوه، خو امریکایي چارواکو خپل دریز ورورو نرم کړ. مکرون وویل دای او ټرمپ به پر هغه پلان ګډ کار وکړي چې د سوریه او عراق لپاره د جګړې له پای ته رسیدو وروسته په پام کې دی. د عراق په اړه ښاغلی ټرمپ وویل واشنگټن او پاریس به په ګډه کار وکړي څو اسلامي دولت چې د بشریت دښمنه ډله وبلله ماته کړي.
دا افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وایي چې د سیمه هیوادونه باید د افغانستان د امنیت په اړه د اندېښنو د څرګندونو پر ځای د مرستې په خاطر عملي اقدامات وکړي. د دغه مرکز مشر رفیع الله نیازی وایي افغانستان خپله د ترهګرۍ ښکار دی او د دغه هیواد امنیت په اړه څرګندونې د سیمې وضعیت لا خرابوي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي چې د افغانستان په شمال کې نامنویو تلمن وهل کیږي څو تاجکستان او نور شمالي هیوادونو ته خطر متوجه شي. یوسف خان صدران د دې موضوع په اړه رپورټ لري.
د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې چې د افغانستان په شمال کې جګړې یو پلان او خپل هیواد ته خطر بللې. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وایي چې دا ډول څرګندونې د وضعیت په ګټه نه دي. د دغه مرکز مشر رفیع الله نیازی په دې باور دی چې که د تاجکستان په شمول د سیمه هیوادونه د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې لري، باید له افغان حکومت سره د مرستو عملي ډګر ته راودانګي. خغلی نیازی ازادي رادیو ته ویل تاجکستان او د سیمه نورو هیوادونو ته چې د ترګری پر وړاندې د مبارزه په برخه کې د افغان حکومت له تعریف څخه هرکلی وکړي او د خوبت تروریست توپیر لمنځه یوسي.
که چېرته دا هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ شي، نو په کار داره چې دوی اوس لږ تر لږه بیا هم سره وخت دوی باید د افغانستان سره یا د سیمې د نورو هغه هیوادونه چې دغه ډول د خطر احساس کوي، دوی په ګډه د یو میکانیزم باندې سره سلا وکړي او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. یعنې په یوازې ډول باندې افغانستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي د افغانستان په شمال کې د جګړو ډېرېدل تاجکستان ګواښي او دغو نامنیو ته د یو پلان له مخې لمن وهل کیږي. د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د بهرنیو اړیکو د مرکز مشر عبدالله رهنما یوې خبري غونډې ته ویلي ځینې کړۍ غواړي تاجکستان او د افغانستان نورو شمالي ګاونډیو هیوادونو ته خطرونه جوړ کړي. هغه که څه هم د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې بیا د هیواد له شمال څخه ځینو دولتي چارواکو او عامو خلکو د روسیې او ایران د وسلو او هوایي پروازونو ویلي دي او ټینګار یې کړی چې یاد هیوادونه په نام نه سیمو کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ویشي. تاجکستان د افغانستان په شمال ختیځ کې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو سره 1300 کیلومتره ګډه پوله لري. افغان حکومت بیا تل دا ویلي دي چې د دغه هیواد خاوره به د هیڅ یو بل هیواد په وړاندې ونه کارول شي. د نظامي چارو کارپو باري آرز وایي د تیرو څلوېښتو کلونو جګړې ښیي چې د افغانستان نامنې نورو ته نه دي رسیدلي، خو دغو هیوادونو ته ښیي چې د اندېښنو پر ځای مرسته وکړي.
په افغانستان کې لکه څنګه چې واضح د څلوېښت کاله جګړه دوام لري او هیڅ همسایه هیواد ته سرایت نه دی کړی. دا د افغانستان منحط په افغانستان د دا موضوع فقط د دوی همکاري ته ضرورت دی چې د سیمې د سهولت او آرامۍ لپاره د افغانستان سره همکاري وکړي.
دا په داسې حال کې د افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې حکومت یې د شاوخوا شلو کورنیو او بهرنیو ترګرو ډلو سره په جګړه بوخت دی او په دې برخه کې تر ټولو ډیره قرباني ورکړې ده. ښاغلی آرز هم وایي چې په افغانستان کې جنګیدونکي ډیری جنګیالي د ګاونډیو هیوادونو دي چې د جګړې ډګر یې دلته تود ساتلی دی.
اوس هم د هرات د روبوټ جوړونکو نجونو کیسه. دا هرات ولایت شپږ زده کوونکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر مداخلي وروسته وتوانېدي چې د امریکا د سفر ویزې ترلاسه کړي. د نجونې په امریکا کې د روبوټونو په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. تر دې وړاندې امریکا ته د دې افغان زده کوونکو د ورتلو ویزې رد شوې وي او دلیل هم څرګند نه دی. دا رپورټ جزئیات به له فریبا ساحر نه واورو.
د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې راتلونکي اونۍ به په واشنگټن کې د افغانستان د نجونو د هغې ډلې سترګې په لار وي چې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره یې د امریکا ویزې رد شوې وې. ټاکل شوې وه د هرات ولایت څخه شپږ نجونې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړې سي، خو د سفر ویزې یې رد شوې وې. د اسوشیتد پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د نجونو ډلې د ویزو د رد د دلیل په اړه لڅویلو ډاټا کړې ده. خو اوس چې د راپورونو لمخې په دې مسله کې په خپل د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ مداخله وکړه، نو د غونډونو ته اجازه ورکړل شوې چې امریکا ته سفر وکړي. په هرات کې فاطمه قادریان یو له هغه شپږنجونو ته چې دغه سفر لپاره چمتووالی نیسي، نو موري ازادي راډیو ته ویل:
هم مو خیلی خوشاله مزي کې دوباره میتونیم بریم.
موږ ټول خوشاله یو چې کولای شو امریکا ته ولاړ شو او په سیاله یو کې ګډون وکړو. زموږ ټول ډله خوشاله ده او اوس د سفر لپاره آماده ګینېسو. ټاکل شوی په لومړنیو سیالیو کې چې د جولای له 14 تر 18 نیټې په واشنگټن کې ترسره کیږي، د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا 160 ډلې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې د افغان نجونو کورنۍ خوشی دي چې افغان زده کوونکي وکولای شي نړیوالو ته خپلې وړتیاوې وښيي. د روبوټ جوړولو روزنه په دې وروستیو کلونو کې د هرات په ښوونځیو کې دود شو. د لوړ فکر په نوم د یوې ماسې چارواکي وایي چې اوسمهال د هرات څخه باندې 150 نجونې د روبوټ جوړولو روزنه ویني. فرانس پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې د فرست ګلوبل سازمان مشر جو سیستاک د امریکا د حکومت او د بهرنیو چارو وزارت له دې کبله ستاینه کړې چې د سږ کال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان او ګامبیا د ګډون زمینه برابره کړې ده. فرست ګلوبل یو غیر انتفاعي خیریه سازمان دی چې هر کال د روباتونو د سیالیو په ترسره کولو سره هڅه کوي د نړۍ په سطحه د ساينس او ټکنالوژي برخې ته د ښوونځیو د زده کوونکو پام واړوي.
اوس هم یو ار بیا په مکړې د مهمو خبرونو سرټکو ته دا ناتو مومن شین سلطنبرګ وایي چې ناتو او روسیا د افغانستان په سبات کې ګډي ګټي لري او د همدی ګډو ګټو پر بنسټ د افغانستان د ملي والد حکومت ملاتړ کوي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاینمایر پرون په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر شټاینمایر چې مقام یې تر ډیره تشریفاتي دی، همدارز مزار شریف خار ته نږدې له جرمني سرتیرو سره ملیدلې. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې له داعش ډلې څخه د پچیر اګام ولسوالۍ د تصفیه شوو سیمو د ساتنې لپاره به د پاڅون کوونکو لیکو ته نور ځوانان جذب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربن بریاله ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ښو اړیکو نتیجه وه. د بشري حقونو یو مدافع ډله وایي په هغه ویډیوي تصویرونو کې چې د شوې د عالم مخې د عراق د مواصل ښار په سیمو کې اخیستل شوې دي، عراقي ځواکونه د یو بندي د وژلو او د نورو بندیانو د بېرحمانه وهلو ټکولو په حال کې ښودل کیږي. او د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر چې په کاناډا کې د بشریت د استوګنې په نوم د کور جوړولو پروژې سره مرسته کوي، د بدن د اوبو د کمښت له کبله پرون په روغتون کې بستر شو. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 7.5 اورېدلای شي. وس بلل شو کندوز ته. په کندوز کې د اسادی رادیو خبريال اجمل اریان مو دغلته د یو شمیر بي ځای شو کورنيو له حاله خبري.
په دې ورستو کې په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې لکهبله سلګونه کورونه د کندوز ښار اړوند دمشق ملا سردار او د تلوکې سیمې څخه بي ځای شوې دي. دغه بي ځای شوی خلک دمګړې د کندوز ښار اړوند سیاست فاميلو په سیمه کې د دوبي په دیګر می هوا کې په آزاد فضا کې لخپل کوښنیانو سره شپې او ورځې سبا کوي او له حکومت څخه د اړینو مرستو غوښتنه کوي. د دغه بي ځای شو په اساسېتوب یو تن ازادي رادیو ته وویل: لس ورځې کېږي چې موږ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي یو او په دې ډاک کې پراته یو، خو تر اوسه پورې چا زموږ پوښتنه نه ده کړې. موږ له خپل دولت څخه غواړو چې زموږ ستونزو ته رسیدګي وکړي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا غړی مولوي خوش محمد نصرتیار چې د دغو بې ځای شوو خلکو د وضعیت د لیدلو په هدف د کندوز ښار سیاست فامیلوی ته راغلی، د کندوز پر سیمه ییزې ادارې همدارنګه پر مرکزي حکومت غږ کوي چې د دغو کورنیو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا خلک یو مش مخ کې حمله خپل سیمه څخه بي ځای شوی وو او دا دوهم ځل دی چې دغه خلک د جګړو لکهبله خپل کورونه څخه بي ځای کیږي. موږ له دولت څخه غواړو چې ډیر ژر له دغو بي ځای شوو خلکو سره مرسته وکړي. بل خو د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی بیا وایي چې دوی د بي ځای شوو کورونو سروي پیل کړي او د سروي پای ته رسیدو سره سم د اړینو مرستو ویشلو لړۍ هم پیلوي. موږ ته تر اوسه پورې 1500 عریضې را رسیدلې دي، خو موږ خپل سروې پیل کړې، څو مستحق او خواران په ګوته کړو او بیا وروسته پر هغوی اړینې بشري مرستې وشو. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دوه کلونو کې د کندز ښار نږدې څنډو څخه همدارنګه د دې ولایت ولسوالیو څخه د روانو جګړو له کبله زرګونه تنه خلک له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال د کندز ښار په بېلابېلو سیمو کې همدارنګه د هیواد په نورو ولایتونو کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اوس مخکې له دې نه چې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام او کور کلي ته ورشو، د خپرونې وروستی خبري رپورټ راخلو. د ورسکان ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خنجر و په نوم عملیاتو ښه نتیجه ورکړې او دوی توانېدلي چې د ملي اردو سلګونه سرتیري له محاصرې وژغوري، خو د دې ولایت د ولایتي شورا چارواکي بیا وایي چې د عملیات تر ډیره نمایشي بڼه لري. دا چې رښتیا څه دي له سیمې څخه د ازادي رډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ راکوي. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي رډیو پروګرام او کور کلی له یاده مو باسي.
د ارزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د خنجر و په نوم پیل شوو پوځي عملیاتو ښه پایله ورکړې او د سلګونو افغان سرتیرو ژوند ژغورلې دي. د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د خنجر و په نوم عملیاتو کې وسلوال طالبان سخت ځپلې دي او ګڼې سیمې ورڅخه نیولې دي. نوموړی وایي د یادو عملیاتو پر مهال د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند مهرآباد سیمه کې د ملي اردو هغه ګڼ شمېر سرتیري چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې محاصره وه له محاصرې خلاص کړي او د اړتیا وړ توکي ورته رسولي او اکمال کړي دي. د شاغلی خروټی په خبره دغه سرتیرو ته په خوا د حواله لارې اکمالات کېده چې دا ضرورت د زمکی لاري وسوه.
په وجود دی ولا تطلق کلمه د ارکان د موږ نه لري پروت او د وخت لپاره هغه په دې د لارې موږ لارې بندې کړې. هغه په نوم د دې وزیر د تواصل بلاغه دې نه څنګه چې د دې وروسته لپاره موږ د ځمکې د لارې د اصلاحات مو د کړي د اکملات وسو.
شاغلی خروټی همدارنګ ویل چې په دغه عملیاتو کې تر یو کال وروسته د دغه ولایت چوری ولسوالۍ ته یو نظامی کاروان هم رسولی او په دغه ولسوالۍ کې مشت افغان سرتیرو ته د اړتیا وړ توکي او مهمات رسولې دي. نوموړی وایي دغه کاروان یادی ولسوالۍ ته پر یو پرې لار تللې دي او په خبره چې د دغه ولسوالۍ عمومي لار لا اوس هم د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او هغه د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
په دې عملیاتو کې د چوری د استخدامات په ډیر وخت لپاره د خلک لامل غوړي ترين د نن هم د تیز او خو خلګان د دغه نوو عملیاتو د کومې سره واصل ک تر اوسه پورې څه خبر راغلی چې مونږ تر اوسه پورې د ملکی خلکو د خلاصات
خروټي همدار از ویل چې په دغه ولایت کې د ټولو ولسوالۍ د لارو د خلاصون لپاره هم یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې ډیر ژر به پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې د مسلینو په خبره د دغه ولایت ټولو ولسوالۍ له تیرو لسو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او لارې له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ تړلې دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسلین وای په دغه ولایت کې د خنجر و په نوم عملیات نه مایشي باندې لري. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستيال نور محمد اکمل ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت لا هم د ګواښ سره مخ دی او افغان چارواکي نه دي توانېدلي چې وسلوال طالبان له ترینکوټ ښار له څنډو پر شا کړي.
نو خدای چې زوایا منه مایشي باندې په دغه بولم چې باید هغه منځکا چې دوی ونه چې تر دا اوس موږ عملي کار نه دی لیدلی. په دې د څو میاشتو جنگ دې وایم راځي چې وکړي دي هغه منځکا دې باید د امن کې خلکو زمينه کار برابر کړي. منځکا کې باید قرارګاه دغه کې کړي خلکو دا وعده ورکړي چې تاګور تاګو د کاروبار د عملی تر اوسه په خومه نه دی راشي د دې عمل زل چې دا د منځکا ونی ول خلکو زمينه د ژوند او د تجارت د عملی برابر.
شاغلی اکمل وای په دغه ولایت کې ځکه افغان امنیتي ځواکونه پرمختګ نشي کولای چې په خبره دی په خپل منځ کې پوره امژغي نه لري. لدی سره په دغه ولایت کې د ځوانانو د پارلمان غړي هم ورته څرګندونه لري. په دغه ولایت کې د ځوانانو د پارلمان یو غړي نصیب الله وطنوال ازادي راډیو ته داسې ویل:
زموږ شهیدان چې د خنجر و عملیات نسبتا نور عملیات ته شتللی دي، شبر مختګه کړی دی، خو دا د پرمختګ چې دی په وطن کې نجتللی په دشتو په غرو کې تللی دي چې طالبان بیرته پر غزه اړه ځای باندې پاته دي، یوازې دی ورسره ګرځېدلی دي، خپل هدف ته ځان رسولی دي.
د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې دغه د خنجر و په نوم پوځي عملیات 15 ورځې وړاندې پیل شوی و، او د چارواکو په خبره چې لا هم روان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا خپل ماشومان مخکې لدی چې په ښوونځي کې شامل کړي، ښوونځي ته د چمتو کېدلو په ټولګي کې شاملوي؟ دا کار کومې ګټې لري؟ نن په همدې اکلغه گیګو لمونږ سره میلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی په پیل کې وایي چې
اصلا کله چې یو ماشوم ښوونځي ته ځي، مخکې لدی چې د ښوونځي ته ځي، دی باید دې ته آماده یې چې کله ښوونځي ته ولاړ سي باید دی کامل آمادګي ولري، هم په جسمي لحاظ باندې او هم په ذهني لحاظ باندې. ډېر داسې شاګردان چې هغه په صنف کې ټمبل وي، اصلا دوی ته د غژوند په دا لومړنیو وختو کې زیاته توجه نه سوې، دوی شانس هم نشي زده کولی کله چې سم زده نه کړي د مکتب څخه خسته کېږي او تښتي.
آیا تر اوسه په دې برخه کې کار شوی چې ماشومانو ته مخکې لدی چې ښوونځي ته لاړ سي د آمادګۍ صنفونه جوړ شي؟
په همدغه موخه باندې د 2018 کال په شروع کې یونیسف د وزارت معرب سره په ګډه پر دې باندې کار وکړي، او په تیر کال کې دوی تقریبا په ډیرو ولایتونو کې چې فقط یو څو ولایتونه محدود تینه پاتې دي کلیوالي سنپونه ایجاد کړه. د آمادګۍ کلیوالي سنپونه په دغه سنپونو کې د زده کوونکو سن د څلورو څخه بیا تر شپږو کلونو پورې دی. د یو کال لپاره د آمادګۍ پروګرام دی.
د چا په مرسته تاسو دغه سنپونه جوړوي چې ماشوم مخکې لدی چې ښوونځي ته لاړ سي هغه آماده وي؟
کلیوال په خپله په دې کې ډیر فعال دي، په دې معنی باندې چې په کلي کې یا کوټه ورته کلی خلکو ورکړی ده، نور امکانات مثلا پاکې اوبه ورته د کلي خلکو برابرې کړي دي. یوازې د یونیسف په مرسته باندې او د دونرانو په مرسته باندې هلته ښوونکی د وزارت معرب د خواڅه معرفي سوی دي. دغه برنامه په نظر کې ده چې دا باید سراسري سي، او دا باید په 2021 کال کې په ټول افغانستان کې باید مخکې لدی چې ماشوم ښوونځي ته راسي هغه باید ښوونځي لپاره د آمادګۍ کورس یا لومړی سن باید هغه بشپړ کړی. تر اوسه پورې لا یونیسف په همدغه اړه باندې خاصه بودجه نه لري، او د افغانستان دولت لا هم په همدې اړه باندې بودجه نه لري، خو یو تعداد د تمویلون کې دي دوی د همدغه پروګرام لپاره پیسې ورکړي دي.
اوس درته وایي چې تر اوسه په کومو ولایتو کې او څومره ټولګي جوړ شوي دي؟
د شپږسوه په شاوخوا کې ښوونځي دي، د تلمیر زره په شاوخوا کې شاګردان لري. په ډیرو ولایتو کې ستاپغه ولایتونو کې چې نه څه بیانونه واخم، د بیلګې په ډول پروان، پنشیر، بدخشان، کندوز، تخار، غزنی، لوګر، بغلان او نورستان کې لا تر اوسه پر دغه برنامه نه ده دغه سوی نه ده
الا چې د سیالت تر اوسه دغه برنامه نه ده عملي سوی.
د دې معنی دا نه ده چې دا برنامه بل ته نه عملي کیږي، ولی چون دا برنامه د سره څخه پښلا امتیاني دورې په ډول باندې په تیر کار کې شروع شوی، دا کرا کرا وسه سوی ده. د افغانستان د ښوونې د وزارت په ستراتیژیک او پالیسي کې شاملېږي، او د 2021 کال په شروع کې به دا برنامه به سراسري په ټول افغانستان کې تطبیق شي. یو څه چې دلته یو چالش موجود ده هغه دا ده چې کته سیمه توجه سوی اس کو د کستانونه په نورمال ډول باندې دغه سره دي د وزارت کار د دوی سره دی، چون دغه سنپونه هم ورته پروګرامونه تعقیبوي. وزارت کار او مرشمای دی یوازې په اداري کې فعال دی، یوازې په شارونو کې فعال دی، لا په کلو کې فعال نه دی. موږ غواړو چې دغه برنامه باید وسیسي په کلو کې، او په کلو کې کچیر موږ دا برنامه وړو، نو بیا زه فکر کوم تر ټولو ښه آپشن بدای شي وزارت معرب دا مسولیت په غاړه واخی. ولی د دوی دواړو وزارتونو تر مابین هم پر دې باندې کار کوي چې دوی یو تفاهم ته سره ورسیږي چې د دې برنامه مسولیت په کامل ډول باندې وزارت معرب ته ورکړي.
یعنی تر اوسه په کلیو کې نسته د ډول دی آمادګي صنفونه
ستا دا مخکمه ول د شپږ سو صنفونه د اکثریت په کلو کې دي. ولی وزارت کار او مرشمای کلو ته لاسرسی نه لري، په هر کلی کې مشوونځي لري، الته معرف حضور لري. دا چې معرف حضور لري، نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه یو کلنه د آمادګۍ برنامه د افغانستان د معرف پلان کې شامل شي، او د کریکولم سره باید یو ځای شي. عمل ته په مغه شوونځي کې د شوونځي سره دی تیار بلادي، د صنف سره بلادي، ماحول سره، چاپیریال سره بلادي، معلم سره بلادي، هم صنفیانو سره بلادي، هم ته درس وایي.
دغه د آمادګۍ صنف تلفون چې تقریبا په افغانستان کې نوې دي، تاسو براسیم کړي د څومره مفید د څومره شین الته مشمون زده کړی دي؟
کوم نتیجه چې موږ له تیر کال په جیدان کې ترلاسه کړی، نتیجه ډیره ښه ده. یعنی هغه زده کوونکي چې هغه د آمادګۍ کورس ویلې دي او اوس راغلي په مکتب کې دي، دوی د هغه زده کوونکو په نسبت لبندي چې هغه آمادګۍ نه دلوستلی ډیر تکړه دي. یعنی په اسانۍ باندې درس هم زده کولای شي او د ډیسپلین سره ځان عیارولای شي، او د دې لپاره ډیره تقاضا هم موجوده ده چې باید دغه سنفونه باید نور زیات شي.
کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ د خپل ماشوم سره څه ډول مرسته وکړي چې هغه له کور نه بهر محیط سره آشنا شي؟
د کورنۍ ونډه د ماشوم په روزلو کې له هر چا نه زیاته ده. سره د دې کله چې موږ د ماشوم د حقوقو و نړیوال قرارداد راځو، نو هلته خو ماشوم هغه څوک دی چې هغه نه یوازې پر کورنۍ باندې بلکې د کلي، د مملکت او د نړۍ پر دغه ټولو مسؤلین باندې په شکل د اشکالو باندې حق لري. د دې په خاطر باندې خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي، هغوی باید تلاش وکړي. ولې تر ټولو اساسي رول په خپل کورنۍ لوبوي؟ د بېلګې په ډول کله چې یوه مور بارداره کیږي، نو دا په کورنۍ کې د ټولو مسؤلیت دی چې باید د مور ته خاصه پاملرنه وکړي. د دې لپاره مثلا ځانګړي غذایي مواد آماده کړي تر څو پر چې هغه ماشوم د مور په ګېډه کې په صحیح ډول باندې تغذیه شي. او کله چې ماشوم بیا نړۍ ته راځي، نو بیا هم له هر چا نه زیات د مور او پلار دا مسؤلیت دی چې پر وخت باندې مثلا ماشوم باید روغتیا ته پاملرنه وکړي، د هغه و چاپیریال،
ښوونځي د آمادګۍ په برخه کې څه وکړي.
دغه ټوله هغه څه چې د ماشوم ښوونځي ته آماده کړي، ځکه دی په جسمي لحاظ باندې، په رواني لحاظ باندې. او کله چې دی مثلا د څلورو کلو کېږي، دی باید کوشش وکړي چې هلته نږدې وګوري، په هر ځای کې چې د آمادګۍ صنف وي هلته باید دا شامل کړي. او که چیرې د آمادګۍ صنف موجود نه وي، زه فکر کوم تر ټولو ښه خبره دا ده چې دوی په خپل کلي کې وګوري یو څوک داسي چې هغه مثلا باسواده وي، مثلا تعلیم یې کړی وي، دغه یو څوک پیدا کړي، یو صنف ورته تشکیل کړي، او دغه د کلي ټول ماشومان سره راټول کړي، د درس په شکل باندې کې داسې د وزارت معرب د نږدې ادارې سره په تماس کې شي، یعنی په هماهنګۍ کې زموږ سره پسله همغږي شي، یو څه دوی وکړي، یو څه به موږ وکړو، او په ګډه باندې موږ د ماشومان لپاره امکانات برابر.
بله، ماشومان ته دغه آمادګۍ صنفونه وس جوړ سوي دي. خونکي تر کوم اندازې پورې تحصیل لري؟
د شوونکو هغه ذکر چې د کوډګستان د شوونکو لپاره لازمي دي، دا شوونکي ټول هغه ذکر لري. معمولا تر ډیره بریده پورې شوونکي خو هغه لښت ذکر یې تر څو لسن مسن په پوری دي. د دې وڅخه کدای شي لوړ هم وي ول د دېونه چټ نه دي. یعنی داس نه چې مثلا موږ د دولسم ټولګي یو فارغ راکسي او هغه موږ شوونکو په توګه باندې مقرر کړی، ځکه چې د وړ شاګر اداره او دغه تربیه د یو مشر شاګر په پرتله باندې ډیره سخت او ستونزمنه ده. ډیره وسله غواړي. بنان د ډیر لازم نه چې هغه شوونکو چې هغه د آمادګۍ سن په مخ ته وړي، هغه لازم مهارتونه باید دوی ولري او دا لازم مهارتونه دوی لري.
ډیره زته مننه. خیر اوسې. رسول ازادي رادیو څخه د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه واوریده. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی.
همزولی اتوا ایک بڑا لندا شالا کومنگا بس اسی کارا کتی کا وک سکو وک لارگا و بس پی وهینو
دیو معلول ماشوم غاک مووبری دی چې ویلې همزولی په کوڅه کې زبروی. د تاسو په نظر له معلول ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟ لاغو سره مرسته کول او دی هغه لاس نیوي کې رټنه او زبرونه
په نومو باندې یاد کړئ. یو خدا د چې دی مایسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو باندې ګډان کیږي مای پکیږي.
قدر من اوردونکو، د افغانستان یو شمیر کسان د بیلابیلو عواملو له وجې معلول شوي دي چې په دوی کې ماشومان هم شامل دي. کله چې موږ له معلولو ماشومانو سره خبرې وکړې، اکثره یې ویل چې تر ټولو لوی مشکل دا دی چې په ټولنه کې ځینې کسان سم چلند نه ورسره کوي، په بیلابیلو نومونو یادوي، کله خو یې اعصاب دومره ورخراب کړي چې جنګ ته یې مجبور کړي. روانشناسان وایي چې له ټولو خلکو په تېره بیا له معلولو کسانو سره نرم چلند، مهرباني او زرسوای د دې سبب کیږي چې هغه ل رواني پلاوه په ځان ډډه شي او ژوند ته امیدوار شي. خو بد چلند او په نامناسب نمونو دی هغه یادول روحان دوی داسې ځپی چې بیا نه غواړي په ټولنه کې خلکو سره ناسته پاسته وکړي. د وخت په تیریدلو سره د نورو کسانو په مقابل کې عقده اخلي، نو ځکه پکار ده چې د خپل توان په اندازه د معلولو ماشومانو لاسنیوی وشي او مرسته ورسره وکړو. ظاهر شمس داسې څوک دی چې په وړکتون کې له نورو ماشومانو سره معلول ماشومان هم روزي. دا چې څه ډول وروسته ورسره غږیږو، لومړی د هغو معلولو ماشومانو خبرې اورو چې په کور کلي کې بد چلند ورسره
کیږي. فرمان کې همزولې راته وایي ګوډا لاندا شالا به موږ ورته وایي دا خبرې مو کاوه په موږ باندې بدل لګیږي، خو موږ به سې غوسې کاره کتیګه وکړو سکو او کلرګه او بس پی وهینو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگیږي، پټول هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوې چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې؟ که نه بیدا چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالیږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي. پی دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای، نو دوغ نه بده مانی یو سړی.
شدا درې غتیم دې سوې بس دلر زر کې بس په کلخ تک شنه ست بس دا درې کال کې سينه ور راسه بس غره په سخانې فل قربان به ګانه چې راس په رب سخانې و دېسته وې دا دا شاله ته و دېسته دا وکي.
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دې اړه ورته چې د دې موږ رکانت لای نه سي، ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړې ځو په شه دغه دغه خپه کیږي کنه.
په پښه دې څه وې دي؟
د دې پښه دې شته؟
نه پښه دې شته؟
موږ ته څه کا جوړوله شو زغه د پښه دې ور جوړه کې پښه نشي جوړوله په چا به برد وکړي چا ته به څه ووایي؟ نه خپه کیږي موږ په خپه کیږو پښه نشته پښه نشته زه ورته وایم کله خو زه جنګ ورسره کوم چې خدای دې توسې دغه غاری کې.
د پغمان اوسیدونکو نقیب الله وایي چې د هم ډیر ځله لیدلی چې معلول ماشومان ځورول کیږي چې دا سم کار نه دی. هغه له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان وپوهوي چې خپلو همزولو ته بد نومونه ونخلي.
که ګوډ یو ماشوم نو باید هغه ته خپل نوم واخیسته سي کنه، خو هغه ته ګوډ ناری وهي. که شوټي هغه ته خپل نوم باید واخیسته سي هغه ته شوټ ناری وهي. ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا د چې دی مایسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو داسې ګوډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو تم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اس بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پ خلاصیږي او نور خدا خبره منی چې بالکل باید مونږ د خلکو سره ښه اصول باید وکړو.
خو ټول ماشومان بیا خپل معلول همزولي نه زوروي. رابیا چې پخه ژوبله ده د خپل ځان پاکله وایي چې
کور کوم نس عمر مې راغله په مرمې شاله سلام همزولې مې تر اوسه ما ته څنګه یغې لاس لپه ما سوځي تر اوسه دوی چې چاند ماپ سینې دي خندري دی چې زه په ما باندې څنګه نه ځم وایي د سې شاله دی راته ته سمېږي تشویش م کوه دونه ناز را کوي ګرد دونه زړه سوځي چاري خبرې پلان کې نه پښتنه کوي. رابیا څنګه دغه خدای نه شکر چې و زوري ګم لا ضعیف کېږي خو ډیر زوري ته ما اوس نه پر زړه صبر کړی ده کوم زوري ګم شاله یم کوم نه زوري ګم شاله یم.
روزو غوړکتون ته چې معلول ماشومان پکې روزل کیږي د دې وړکتون له مسول ظاهر شمس نه پوښتلی چې دوی څنګه په دې فکر کې شول چې معلول ماشومان هم په وړکتون کې وروزي او څه ډول روزي.
ځینې ماشومان موږ ته مراجعه وکړل چې دوی غیر نارمل یا اب نارمل ماشومان دي، مثلا دوی ځینې تکلیفونه لري چې د روان شناسۍ له لحاظ څخه دوی ته عقب ماده ذهني ورته ویل کیږي، داون تکلیف او کلاین فلټر. داسې ځینې مورنۍ تکلیفي ماشومان دي چې دلته موږ دوی ته روزنه ورکوو، فعالیتونه مو ورته خاص جوړ کړی د دوی لپاره، چې دغه تکلیف ته موږ هم رواني تکلیف ویلی شو او هم عضوي تکلیف ورته ویلی شو. نو دا یو خاص رواني تکلیف دی چې اکثر ماشومان په دا چخته کیږي. دوی یو فوق العاده عدم توانی د خبرې لري چې دوی خبرې نشي کولای او ځینې موضوعات ښه نشي تحلیلولی، خبرې او فعالیتونه او رفتار غیر نارمل وي. دوی خود دوی لپاره موږ ځینې کارونه چې هغه په نامه د رنگ درمانی یا کلر ترافی ورته ویل کیږي، یا مثلا ځینې نور فعالیتونه چې حرکات درمانی دي، چې مثلا ځینې حرکات دي چې دوی ترسره کوي او په هغه کې د دوی لپاره ګټور بلل کیږي، د هغوی لپاره موږ د فعالیتونه ورته غوره کړی ده او ورسره کوو. ځینې نور مثلا قصه درمانی چې ځینې قصې ورته ویل کیږي او دوی ته ځینې فعالیتونه ورته ورکول کیږي په دغه شیانو کې. یو تن سره خو موږ ډیر زیات پرمختګ کړی ده، اوس لږ خبرې زده کړې دي، د ځینې استادانو د مکتب د وسایلو سره بیخي آشنا شوی ده، حتی ویلی سي او د کور د ځینې ضروري او خپلوانانو نومونه اخیستی شي. مور او پلار کورنۍ ډیر خوشاله دي، ځکه چې دوی بالکل هیڅ باور نه کوي چې دوی مثلا تر دغه حده پورې دوی وکولی شي خبرې وکړي.
مینا خپل دوه معلول ماشومان وړکتون ته راوستلی وو. هغه ویل چې زمونې کله چې نړۍ ته راغلل نارمل نه وو. د وخت په تیریدلو سره مشکل ورځ تر بلې زیاتېده. په کور کې ډېره تنګه کړې وه. د دوی خوراک او پوښاک ته سمه نشوي رسېدی. کبل یې وسره مصروفه شوه، بل به ژړل او د هویلې خاورې او خځلې به په سر بادولي. کله چې خبره شوه چې معلول ماشومان هم په وړکتون کې نیسي، نو خپل دواړه بچي راوستل او شامل یې کړل. موږ داسې وخت ټولګي ته ورغلو چې ښوونکي دوی ته رنګونه د تصویر په مرسته ورښودل. ورته غوږ شئ.
دوګو ما خوبه.
نام دې چی است؟
یا
چی؟
میمونی اینجا؟
گب. چند سال هستی تو؟ استاد اوس پویږي چې د ماشوم څه وایي؟
تمازی میفهم کی وی وقت خوشی شد، یه وقت خوش می باشه سواره.
موږ له غږ څخه پوهیږو چې اوس خوشحاله دی. کله چې خوشحاله وي بیا دا ډول غږ وباسي، خو که چیرې خوشحاله نه وي بیا په لوړ غږ چیغې وهي.
خوش باشیم خنده را میکروباز ما میفهم که نمیدانی میجا خوش است.
آل خوش است یا؟
نه آل این صدا را کشید دیزی مالو میشه که بسیار خوش است. اما خنده ایش تبسم که دلاب دار از این بر ما مالو میشه که خوش است.
میخوای چی بگویی؟
یگه بگویی خیلی خوبه. ببینیم خب پارسا این کدام رنگ است؟
نه
سبز.
نه
نه این کدام رنگ است؟ سبز. رنگ سبز نشان بده با سادت. آفرین رنگ سبز است. نه خب آبی کدام است؟ نه اینا اینا آبی آبی. آفرین آبی است. زرد برام نشان بده.
نه
نه زرد برام نشان بده. اینا رنگ زرد کدام است؟ آفرین رنگ زرد کدام است؟ باز برام نشان بده. آفرین رنگ زرد است. نه
خب
رنگ گلابی کدام است پارسا؟ رنگ گلابی کدام است؟
آفرین اینی کارای است که ما امروز کار کردیم.
دا کارونه دی چې موږ له دوی سره کار کړی دی. د هر رنگ نمبر تخلو بیا دوی د لاس په اشاره راخی، تر هغه وخت کار سره کوو څو چې دوی په ژبه راځي او خبرې کوي. هغه ماشومان چې اوس ویده دي له هغو سره مو ډیر کار کړی، هغوی اوس خبرې کولی شي، هیڅ مشکل نه لري.
وایي چې کدام مشکل د زبان د ګپ زدن خط نه لره. فضل خدا
قدر منه دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې معلول ماشومان تر نورو زیات ښې ساتنې او مینې ته اړتیا لري. نو ځکه پکار ده چې هم کورنۍ او هم له کور نه بهر کسان له دوی سره ښه چلند وکړي او تر خپل وسه مرسته او همدردي ورسره ولري.
نوخی جدا زلم میں دا سلوی گی چھے بس سپل دورا باندے دا سلو بکی گی چھے بس تمرا نوخی جدا زلم میں دا سلوی گی چھے بس
شي نو ځان باندې ہے بترا ولم چینره پشم شي نو ځان باندې ہے بترا ولم چینره پشم شي نو ځان باندې ہے بترا ولم وای مای سار شباران دا سیوری گیچ بس تپلی دورا باندې دا سی لوبی کیږي چې بس تمره نو خې جدا ځلمې دا سلویږي چې بس خبر میادی چ بس تپلی دورا باندھ داسے لوبی کی چ بس تمرا نوخی جدا ظلم میں داسلوی کی چ بس